پاکستان به عهده طالبان افغان.
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د ازادۍ رادیو د خبرونه تخره غلاست قدر من اوریدونکو د دې اوساته خبرونه په ډیره برخه کې نور بس د ځنګړې پروګرام خبريږي خو لاندې خبري برخه هم لرو چې شیبه ورستوډنه کیږي اوس په مخې خبر نو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استاذي آصف دورانی وایي چې د اکتوبر میاشتې له پایله نږدې څلور نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواد ووځي کنه په زور به یې وباسي. آصف دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په پاکستان کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. د په عین حال کې ویل چې پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان وسی چې 1,400,000 کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا نن وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشري مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلنډي کورونو مرسته کړې ده. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې آیسلند د دې پیسو ترڅنګ له 2000 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو بسپنې ته 115 میلیون کورونه مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر ویلي چې 9,200,000 افغانان سکل بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې چارواکو پرون وویل د دې ښار د نوادا په هنتون پانګل کې لږ تر لږه 3 تنه په ډزو وژل شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر هم وژل شوی. په دې پیښه کې 1 تن سخت ټپي دی. د نوادا چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو نومونه نه دي ښودلي او دا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې مشکوک بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی او که ځان خپله وژلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. ښاغلی پوتین منځني ختیځ ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې لومړی ابوظبي ته ولاړ او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره یې وکتل. محمد بن سلمان له پوتین سره په خبرو کې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګښت لپاره د سعودي او روسیې پر هڅو او همکارۍ ټینګار وکړ. د امریکا سنا جرګې پرون له اوکراین او اسرائیلو سره د 1.6 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه بلاک کړه. د دې مرستې ډیره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته د پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړی و چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نور به هم زړور شي او نورې سیمې به لاندې کړي. د دې لایحه د تایید لپاره د شپیتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا وه خو د دې جرګې ټولو 9 څلوېښت جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف نن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات تر ټاکلې نیټې مخکې ترسره کیږي. په دې فرمان کې د آذربایجان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته امر شوی چې د راتلونکي کال د فبروري په شپږمه انتخاباتو ته تیاری ونیسي. علیوف له 2003 کال راهیسې چې د خپل پلار ځای ونیوه واک په لاس کې لري. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د علیوف په استبدادي واکمنۍ کې د آذربایجان د خلکو سیاسي فعالیت او بشری حقونه ځپل شوی دي. او د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له هند سره خپل لومړی لوبه کوي. د سیالي د کابل په وخت سهار په 10 بجو پیلېږي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله د دې سیالیو لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده او خپل تمرینات یې پیل کړي دي. د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان په الف ګروپ کې دی او 2 نورې سیالۍ به یې د دسمبر په 10مه له نیپال او د دسمبر په 12مه له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې نور بس دی پروګرام خبریږي. د دې خبرونې کوربه اجمل اند په څو شیبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونه شي، ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره فقر او لخپلو مینو د بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخوا افغانستان ته ځینې تازه راستنه شوي هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي، امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بې وزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځایه کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تیرې چهار شنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي، په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډیرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو له بیا وخت رسیدو او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو این ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. لا دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوی افغان ازادي راډیو ته وویل،
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته د کرایې وړې سوي دي سره، او د اسرایو کرایې سیدم شپږ نیم زره نیم زره لس زره روپۍ پورې، او ته به بدل ماشې نیو درې خو نه پکې وي په وزر افغانۍ راته وویل، هغه هم ډېرې وړې، نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو، لږ نه زمه هم د ډېر زیات یخ به وي، او په کومو کې خو نو تاسو ته معلومیږي چې زمه به څنګه تیری.
د ګلنامی په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وایي سرپناه نه لري او د ژمي لره نږدې کېدو سره هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی، یوازې ما 5 اولادونه دي سره، د چې خپلوان تم زنګ والي دي، خپلوان وایي چې کور نه ور کوي، په کرایه باندې دلته تذکيري غواړي او دغه غواړي، کنه سمځه کنه لرو، پوره پټیا نه لرو چې تر وخرو، کور نه لرم، کور نه ور کوي، نو اوس بلته مې دي خیمه کې بېم.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ آصف دورانی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد استانه شوي. ښاغلی دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد استنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلی شي. دوی دا کړې وه چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، لدی سره د دې خبري برخه پای ته ورسیدو. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو په مخمنې خبري مجله کې به ز احمد تکل به هم له تاسو سره وسیګم، خو اوس نور بس د پروګرام وړاندې کیږي چې اجمل آندې کوربه ده.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو د نور بستې د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریزونو دا غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. ذکرې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده سي. د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بس خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو میلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونه کړې، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولري. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني خزي نړیوال خپل غاک پورته کړل او غاک پورته کړي د دې پاتې چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزي ده د هغه حق ته باید هغه حق نه استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارټایډ جنسیتي اپارټایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واکن سچې اوس په افغانستان کې روان ده خزي په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت موجود و نیمایي نه ډیره برخه خزي په افغانستان کې یعنی 50% نه یو 100% هغه تخمینی امار چې موجود و په افغانستان کې خزي او دوی کله چې په یو نړۍ کې د 50% نه ډیر وګړي دی هغه خزي چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې غیبات به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه به بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر څه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي. دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې حق له یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارټایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجوګر د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه ورکړي.
ډیره مننه.
او دوی خبر درته
مننه انارکلی هنریار بیرته در تر اگرزو مرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شلون کې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یوځای شوې ده. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی وو پختل چی په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارټاید مسله شاید په دنیا کې په خام یا دیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارټاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟
سلامونه تاسو ته تاسو محترم اوریدونکو ته په بحث کې محترم میلمنو ته زه فکر کوم چې دغه مسله ډیر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي خو جنسیتي اپارټاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1990 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت مخمنۍ ترسره کېږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان
جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بل اخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مختلف نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او په بل اخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، هغې د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تور پوټی ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه چې تاسو مقایسه کې افغانستان کې څه ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې همونګه په سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده. تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو د سره موږ د څېر نه ده چې غربیان موږ په دې شر کال کې راوړی ده یا موږ نا آشنا یو دې سره، هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح و ساینس را پوهی چې نړیوالو نو کې باید ځای په ځای شي، پوهېد چې دا کمپاین ډېر وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خودی ټینګار دا دی چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضحه ده، د نړۍ بیلابیل معلومات او وسایي ښیي چې افغانستان دا مهال دی نړی لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلې دي، خلق رختیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډیر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علی درې تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لای. که مخکې هم وو، زموږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته الکان نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل غاک خاموشي، یعنی دوی خپل غاک پورته نه کی، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کالج د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک نشم چې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسانو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیسیون چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپینګیرې راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپینګیری سړی وو او د افغانستان د یو لری ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح یې قات وي. خو هغه وخت ډېر سپینګیره و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ زه د هغه سیمې چې هغه کلی پاستازیتوب راغلی یم او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، مونږ ښوونځی غواړو، تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې تر څو مونږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډیر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود. داسې نه و دوی درسې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډیر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باید شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یوازن یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې د خاصا د غمرست زمون یو اساسي برخه باید د خزو د حقونو پاکل مصرف تورې سي خزه د تعلیم او کی درس وای او په مختلف ورسو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد، شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمې هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده وه چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه. آن صاحب ډېر په ډېر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې وه. کور مباد نرکلی هنریار، پخوانی افغان سناتور او د بشري حقونو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلا ساده راډیو ناوړي نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخانی ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ د ماغه حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغه سی غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به یې اغیزې څه یو خزو لپاره؟
مننه. یو اغیز بایداری که داده بالاخره د طالبان و د رژیم د نسکرودو باعث بشی با که زر بونشی خوب بالاخره کیوه لکه د افریقای جنوبی د رژیم تصیر او آنی طبعات یا اغا نتایج بایداری که هر حقا مملکت که د طالبان و سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید به هلته تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویروي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هېواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ دپاره حکم صادر کړي، لکه چې پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی او هغه مملکت ورته چې سفر کوي چې دغه
کنونسیون ته الحاق لري او دا کنونسیون یې مذاکره دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني دا دغه به یې تایجبي او په تګید چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یو شتمه پیړۍ کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي ډیپلوماټیکي اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو مونږ دوی کې نو هغه وضعیت ډیر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یوځای شوی دا خبریال ده او امدارنګ فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشي مګه په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې کم چلن چې د وسنۍ واکمنو لخوا روان دي دا د خزو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یوه اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدرمنو منمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ولې څوک نه راولاړیږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما خان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولې زه فکر کوم چې ډېرې شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نوي یا ښځه نوي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خدا چې دوی دریس هم داري، دا چې دوی تګلاره هم داري، نو زه فکر نه کوم چې دا به د اخل ته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نشي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغل ته د موقت په شکل دی. یعنی حال ته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلې که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، راتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې، دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې له وزیري چې غالبا دی پوهنې ورستۍ وزیره وه، رنگینه حمیدی سره مرکه کړې وه. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې کار کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، نه هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره یې د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په دې کې نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره پلاس کې لري، دا چې د خلکو ژوندونه پلاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه پلاس کې نه لري، نه د خلکو جوړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې څه حاکمیت کوي او وايي چې امنیت د سره سري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو د پاله باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه سیاسي جریانونه مدني جریانونه فعالین د حقوق بشر دینه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم
اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل او خو هغه سیاسي هغه اقتصادي هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی وو ونه شو. یو دلیل دا و چې 50% خاوره د تهاجم لاندې وو. جنگ موږ جنگ سره مقابله وو، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېد، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو، یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګ د طالبانو ترمنځ په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوي څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي او قدی چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي، او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهۍ لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهۍ لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده د خلک وای، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار لپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 40 کاله 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح لپاره وکړی شي او په ټولنې کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې په هیڅوک باندې دوی د رسمیت معنی باندې شي. دوی بیا طالب دا رژیم باندې دي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول یا خلک به دوی ته رایه ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا د قل هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړې کړي دي او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلماندیا مچ درې مسله د سمېږي چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیالوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید او افغانستان د ټولنې حقیقت درک.
مننه کوم دیوان مرخیل تاسو ته براشو. تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت مو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بيخي د خلکو هېر شي. دا ولسونه او ټولنې دا سيدي چې یو څورته یو وخت کې مهم وي خو کډېره مودته نه الته د هغه ممانعات وکي کېدلې شي ورور واغه خلک چې وسوالی چې انجونې زده کړو ته لاړ شي د بیلابیلو دلایلو له کبله بل اخر له دغه نوي ریالټي یا واقعیت سره بلد شي او د انجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا لمنځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه د انجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کېدی شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځ تللي نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسئلے حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکیو کې جرګیو کې بل اخر دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعیا یعنی واقعیا د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي یعنی د مالیاتو په برخه کې وي یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم خیر
ټلیفون کټ شو. اغلی حقپال کوم دغه پښتنه ل تاسو نه وکم چې اغه جون چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سند کې وی ټاکلې و چې اوس په پانتون ته تللې وي خو لسم پاتې شوې ولا سو دو دو لسم مونږ ول شو پانتون پاتې شو. دغه جنونی به فکر کوي چې که وس دغه دوه بنیم کال وروسته خونځي پایلم شي دین جنو دغه سي جنونی چې په خای وختل زده کړی وکي شرایط ته په پام بخپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي په مجموعي توګه کراته وای چې دغه وخت جبران حتی کدا ننم دوی د تعلیم پایل کی دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده. وخت جبرانول ډېر سخت ده خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلن دو لس کلن دي دوه کاله د دوی چې تیریږي که چېرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي آنلاین درسونه ویلي وي او تعقیب کړي وي امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چېرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباری ودونو ته قبول کړی دی او ودونو په جواب باندې واده شوي دي.
کله چې یو حالت وی هغه خو فکر وکړي چې یو جلی غواړي چې ډاکټر شي او جلی غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بل اخره هغه د تعلیم څخه محرومي دی او دی په کم سن څخه واده کوي او د شور مسؤلیتونه اخلي نو دا جبران نکړونکې خبره ده او پاتې کې هغه خلک چې په پاندېمیو کې ول هغه ته چیرې یو څه تاسو ته خپل کور کې د ما ورکړي او وین کولای شي خو کوم مجموع کې هغه عمومي روحي جبران اول څنګه سخت ده تاسو وګورئ چې نور څه پدې نه کې تحقیقات خای چې دا د یو کال چې کله کرونا و اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونه کې آنلاین ویل خو بیا هم دې تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو د دوی پروسی باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغیزه کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده موږ ولیدل چې پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د درس او د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال وایم زه مخفل ام پنځم چې زه ما په پاکستان کې نو مخفل د شنو ول چې به سره غواړم ام پنځم د مچ پنځه کالو د شنو نه وي یا دې ورونه کړی ول او یا هم دې د څه چې شپږم یا اتم لسم کې کېنا خپل دې نه تاکي وایم د شنو
ډیر مننه واخیان دا ستونزه ده چې ل یو ځن روسته په ځنګړی توګه د افغانستان په موهید کې سړې په ځنګړی توګه خزي بیرته خپل کارونه ځکه په افغانستان کې پرتل دین چې کوم ستونزې چې دی وسنۍ واکمنو لخوا د خزو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او ټولنیزي محدودیتونه هم شته چې د مګ په نور خبرونو کې په بحث کیږي ورسته پښتنه کوم ل اغلی ډیوینا د خبرونه وخت را پسې را په ختمېدو دي دی وجانې کتا سره تا دا وایي چې د غنجونی چې وس په افغانستان کې دی او لزدکلو نه محروم دي څنګه کولای شي چې د روحیه د زدکلو وساتي لبیلا بیلو لارونه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولای شي چې په یو ډول لیکلو ستاو نو شیان لزدکلو سره تړاو و پاللې شي
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس کوریوان دي یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم زه په افغانستان کې دیننه هلته وم وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انجونو او مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بيخي دوی لزده کړنه دا څه شوی و چې د تورنې شوی و یعنی هیڅ هله امید دوی نه درلوده دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېر ستونزمنه ده او دا به ډېر پر یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د وی خورف صفات باندې دوی ته هم بیا هم دا هله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هیڅ کله خپل روحیه مه بایلیا ځکه چې اوس مهال دا سيتي چې مثلا انلاین طریقونه دوی کولای شي چې خپل ذکرو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو سیستم دی د انټرنیټ او د برق د شوینو ستالي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پیګو نو بیا هم دې کوشش وکړي هلې ځلې دې او هغه خويندې چې هغه ته دي مثلا غوږ یو څمختت للی دوی کولای شي چې هغه خويندې چې شاته پاتې دي ورسته تاسو خويندې سره دوی همکاریو کې هغه خپل تجربې په دې سره شریکي کې او دا لړۍ د همداسې و پالې بل اخره ان شاء الله چې امید شته دی چې بیا به هم د دې پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصيږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي
پام دی هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو ل د حقوقي مسایلو ل شنون کی او پخنی ډیپلوماټي نظیفه حق پالنه ل پخنی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریارنه او همدارنګه ل خبريالي او فالي دی وی امرخیلنه د درې وړو اغلو او درنونه مننه دوستانو چې د خبرونه واوري د لاغوینه مننه کوو کوري ودان تربیه خې چاري او خې شي